سلامونه وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې ده. صفی الله ستانک زایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم. پیل په خبرونو کې، د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبدالله یانوی ځانګړي استازی له طالبانو سره د اوبو د حق په اړه خبري کړې دي. عبدالله یان په یو ویډیو کې چې تازه ایرانی رسنیو خبره کړې، د افغانستان لپاره د ایران د ځانګړي استازی حسن کاظمی قومی او د طالبانو د بهرنیو چارو د وزیر امیر خان متقی کتنې ته په اشاره وایي چې نتیجې ترلاسه کوي او وروسته لدې چې د خبرو بودونه څرګند شي له نتیجو څخه به خلک خبر کړي. د ایران د باندنیو چارو وزیر د ښاغلي قومي په خول ویلي له طالبانو سره ښې خبرې کړې دي. د ایران او طالبانو ترمنځ لفظي ناندرۍ وروسته لدې پیل شو چې په وروستیو کې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی سیستان بلوچستان ولایت ته د سفر پر مهال طالبانو ته خبرداری ورکړ چې د هلمند سیند اوبه دغه ولایت ته پرېږدي او که دا کار په یوه میاشت کې ونه کړي بیا دی گیلا نکوی. لدی خبرداری ورسته ده دو خواه سرادی زواکون ده افغانستان ده نیمروز او ده ایران ده زابل پسیمه که پا پوله که نکتی سر وکلی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکې ادارې او چا ویلي د سمې ستراتیژۍ نشتوالی په افغانستان کې له طبیعي پیښو سره د مقابلې امکان کمزوری کړی دی. دې ادارې پرون په یو ټویټ کې ولیکل چې د درې لسیزې جګړې تر څنګ د طبیعي آفتونو د خطرونو پر کمولو د کافي پانګونې نشتوالی سبب شوی چې د سیلونو په شمول د طبیعي پیښو په وړاندې د مقاومت په برخه کې افغانان له بد وضعیت سره مخامخ اوسي. په وروستیو ورځو کې د لغمان، پکتیا، غور او دایکندي په شمول د افغانستان په لسو ولایتونو کې سیلونه راغلل چې په نتیجه کې لږ تر لږه 14 تنه مړه او 8 تنه نور ژوبل شول. په افغانستان کې پرون د پولیو یوه بله مثبته پیښه ثبت شوې ده. دا په روان میلادي کال کې د ګوزان یا پولیو څلورمه پیښه ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د روغتیا وزارت وایي څلورمه پیښه د یو څلور کلن ماشوم ده. د ملګرو ملتونو د یونیسف ادارې د پولیو برخې د عامه اړیکو مسؤول سید کمال شاه د تازه پیښې په اړه وویل:
دا پیښه د ننګرهار ولایت بهسود ولسوالۍ کې رامنځته شوې. یو څلور کلن ماشوم
سکال درین و رپیخ هم په ننګرهار او کنړ ولایتونو کې ثبت شوی. او د ایران د بشري حقوقو سازمان وایي د روان میلادي کال په لومړیو درېو میاشتو کې د تیر کال د ورته مودې په پرتله په ایران کې 6% ډیر کسان اعدام شوي دي. دغه سازمان پرون په دې اړه په خپل راپور کې سګنی اعدامونه په ایران کې د شمیر له نظره بې ساري وبلل. د ایران د بشري حقوقو سازمان چې په ناروې کې دی را دی خبرداری ورکړ چې کټ نړیواله ټولنه په ایران کې د اعدامونو د زیاتېدا په وړاندې کلک غبرګون ونښي، سلګونه نور انسانان به اعدام شي. د دې سازمان پر اساس د سږ کال د جنوري له لومړۍ د مې تر پایه 308 تنه اعدام شوي چې د اکثرو تور د مخدرو موادو قاچاق بلل شوی دی. خبرونه مو واوریدل، کولی شئ په تفصیلي د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ. په دغه پروګرام کې مو د سر مطلب دا دی چې د طالبانو د پوهنې وزیر ویلي په هره ولسوالۍ کې د لس دینی مدرسې جوړې شي.
د کوچنیانو د مدرسو دپاره موږ پوجونه درته وو سو د مدرسې تاسې جوړوئ په ولسوالۍ کې لس مدرسې جوړې کړي په هره ولسوالۍ کې.
د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې له شپږم ټولګي پرته د نجونو پر زده کړو بندیز لګېدلی دی. د پاکستان د سولې د مطالعاتو انسټیټیوټ وایي په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له راتګ وروسته په پاکستان کې ترهګریز بریدونه 3% زیات شوي دي. د افغانستان او د سریلانکا د کرکټ د لوبو د پایل په ارتباط هم رپورټ لرو. افغان کپتان حشمت الله شهیدی وایي:
تیر ځل هم موږ سریلانکا هېواد ته راغلي وو، دلته موږ 3-5 ورځې لوبې ترسره کړلې چې یو ډېر ښه سیریز مو ترسره کړی. او دې ځل هم انشاءالله زه په خپلې لوبډلې باوري یم چې ډېر ښې به لوبې به نندارې ته وړاندې کړو او انشاءالله لوبډله هم پوره چمتو او آماده ده.
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
رازو اول مطلب ته. په افغانستان کې د دینی مدرسو د شمیر د زیاتولو د هڅو په دوام د طالبانو د حکومت د پوهنې وزیر وایي په هر ولسوالۍ کې د لس دینی مدرسې جوړې شي. خو دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت او د پوهنې وزارت له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز ته دوام ورکړی. تفصیل د عصمت ساروان په ریپورټ کې.
په افغانستان کې د نجونو د لیسو او منځنیو ښوونځیو د بندېدو 1600 ورځې پوره شوې. په همدې منځ کې د طالبانو د پوهنې وزارت سرپرست وایي چې په هر ولسوالۍ کې 10 نورې دینی مدرسې جوړوي. مولوی حبیب آغا دا خبره په نورستان کې وکړه.
د پښینانو د مدرسو دپاره موږ کوډونه درکوو، 100 مدرسې تاسو جوړوئ په ولسوالۍ کې، 10 مدرسې جوړې کړي په هر ولسوالۍ کې.
د حبیب آغا د وینا یوه برخه پرون په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوه. تر دې وړاندې د طالبانو د پوهنې وزارت ویلي و چې په هر ولایت کې یوه لویه جهادي مدرسه جوړوي. په پنجشیر کې د طالبانو یوه چارواکي کابو دوی اونۍ وړاندې ازادي راډیو ته وویل چې په انابې ولسوالۍ کې به ژر یوه لویه مدرسه چې زر تنه طالبان به پکې زده کړه کوي جوړه شي. د پنجشیر په بازارک کې د طالبانو د اسلامي زده کړو د ادارې آمر مولوي متی الله جواد ونه ویل چې د دې مدرسې په جوړولو به څومره لګښت وشي، خو یادونه یې وکړه چې د هغې بودیجه به حکومت ورکړي. په افغانستان کې د دینی مدرسو د زیاتولو په اړه د طالبانو د پلان په تړاو د اسلامي چارو متخصص او څېړونکی محمد محق بل ډول نظر لري.
په یوه ټولنه کې د دینی مدرسو تر اندازې ډېروالی بحران زیږوي. موږ یوازې دینی مدرسو ته اړتیا نه لرو، که هرې څانګې یا هرې تخصصي برخې ته تر هغه څه چې په ټولنه کې ورته اړتیا لري زیات پام او پانګونه ورباندې وسي او ډېر کسان ورڅخه فارغ سي چې د کار په بازار کې د جذبېدو امکان یې نه وي او اړتیا ورته نه وي، دا پخپله یو بحران دی.
د تیر کال په سرطان میاشت کې په یوه راپور کې ویل شوي و چې طالبانو په ار کې د پخواني ولسمشر د ځانګړو ساتونکو ځای په دینی مدرسې بدل کړی دی. د طالبانو د پوهنې وزارت په داسې حال کې په ولایتونو کې د مدرسو د ډېرولو خبره کوي چې له شپږم ټولګي پورته نجونې د طالبانو له واک ته رسېدو راوروسته له زده کړو بې برخې شوي دي.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي راډیو ګران اوریدونکو او د ورکو شوو عزیزانو قدرمنو دوستانو سلامونه او شی هیلې مې ومني. ستاسو د پوره روغتیا او آرام خاطر په هیله د نن ورځې دا خبرونه تاسو ته زته روشن وړاندې کوم. قدرمن اوریدونکو، سره لدی چې زموږ سره ستاسو د اړیکې شرایط اوس یو څه سخت شوی دي، یعنی هغه اسانتیاوی چې په خوامو د پیغام ثبتولو او د هغه د رالیږلو په برخه کې لرلې اوس یې شای ونه لري، خو بیا هم هر اونۍ ستاسو لخوا موږ ته یو شمېر نوي پیغامونه په تیره بیا د هغو ګرانو اوریدونکو لخوا چې خپل ځینې دوستان او عزیزان لټوي رارسېږي. باید ووایم چې په دې وروستیو ورځو کې د پیدا شویو کسانو په باب ستاسو لخوا پیغامونه ډېر نه رارسېږي، خو موږ یو څه هغه محدود پیغامونه چې زموږ ګران اوریدونکي په هغه کې د ځینو پیدا شویو کسانو په باب معلومات راکوي د هغوی د رالېږونکو د غوښتنې په اساس په تکرار سره ورته خپروو، تر څو که خدای وکړي چې د پیدا شویو کسانو خپلوان پیدا شي. نو په همدې هیله رب سلمړی به د همدې پیدا شوی عزیزانو څو پیغامونه خبرو کړو.
سلامونه او احترامات د ازادي رادیو د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو د خبرونې ټولو کارکونکو او ګلالیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې روغ جوړ، خوش او خوشاله بیاست. زه محمد اسلام همت يم، د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه می ستاج سره تماس نیولی. غواړم په نننی تماس کې تاسو ته د یو دوست په اړه معلومات ورکړم چې د شاو خالص کالو رئیس د نیمروز په دلارام ولسوالۍ کې وسیږي. یاد کس محمدین نمیږي. کله وایي زه د بلخ يم، کله هم وای د لوګر او بعضی وخت هم وای چې زه د کابل يم، خو د ټیک سیمه چاته نشي. محمدین د لسکالو رئیس د لی په دلارام ولسوالۍ کې کاروبار کوي او هیڅ چاته د خپل استوګنی اصلي سیمه نشي. محمدین د پیلن لپاره هم د نیمروز په دلارام ولسوالۍ کې دی. هر مسلمان رور کده محمدین په اړه معلومات غواړي نو زما سره دی پر دغه ټلیفون شمیره تماس ونیسي. زما د ټلیفون شمیره ده چې واټساپ هم لري 0022 41 1. شمیره ځل بیا تکراروم 0022 41 1. د پیغام د خبرېدو په هیله السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. سلامونه روشن سه محترم تاسو تخنیکی ملګری ته د خبرونه ټولو مینوالو ته دغه وخت په خیر. زه د ټلیفون پر لیکه وصل شوم دیوال حکم ارخیل هغهم به د ننګرهار ولایت ته. زه راځم مونږ یو کوچنی پیدا کړی دی چې عمر یې تقریبا د 10 کالو دی. شنې جامې تور پکول او سری سپلې په پخو دي او د چپ لاس دا یوه ګوته هم کږه ده. نو که د هر چا وي نو د انساني همدردۍ له مخې دي ما سره په دې ټلیفونو شمېرو اړیکه ونیسي. اول لومړی ته سالا شمېره وایم 0 8 8 4 5 0 3 3 5. واټساپ هم پېشته دی که څوک عکسونه غواړي د چا په کاري نو عکسونه یې ورلېږم. بله شمېره 0 9 0 5 5 9 9. اتصال شمېره ته بیا هم وایم واټساپ پېشته دی 0 8 8 4 5 0 3 3 5. سلام هم درته وایم 0 4 8 8 9 10. نو روشن هم درته وایم 0 9 0 5 5 9 9. اتصال شمېره ته بیا وایم چې دا فال شمېره ده هم زنګ وهلی شي هم واټساپ ته میسج کولی شي. نو عکسونه که د چا په کار وي ورته یې ورلېږم 0 8 8 4 5 0 3 3 5. لتا صاحب د ازادۍ رادیو څخه یو نړۍ مننه چې موږ ته وخت راکړو. خبرونه الله مو مل شه.
د ازادۍ رادیو ټولو کارکوونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نو استاد خبر درنش هله کیږي چې قدرت الله نامي کس چې د خدای رام زوی دی د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ اوسیدونکی دی. نو د کوچنوالي څخه نادر کس وی دی. پیالن زمر سره په فرا ولایت د فرارود ولسوالۍ د چکاو سیمه کې د وهمې حوزې پولیسو په لاس کې دی. نو سر څخه په درنښت هیله کیږي چې دا اعلان ته وسپاري استي تر څو کورنۍ خبر سي او زمر سره پر دغه نمبر باندې رابطه وکړي 0 8 8 1 5 5. پر دغه نمبر دې زمر سره رابطه وکړي ان شاء الله نو دا کس به تر خپلې کورنۍ ورسیږي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
گرانو دوستانو په دې هیله چې ستاسو کومرک عزیز یا دوست هم په دې پیدا سوو کسانو کې وي اوس به هم راسو د هغو ګرانو اورېدونکو پیغامونه به په ګډه سره واورو چې په خپلو رکوسوو خپلوانو او عزیزانو پسې ګرځي.
سلامونه روشن صاحب محترم تا ته او هغه خواجه چې ازادۍ رادیو ته غوږ ټولو ته خاص سلام همدغه وخت په خیر. ګرګنوال در سره حسیب الله خاموش ننګرهار ولایت او بیا لکامی ولسوالۍ څخه یم. روشن سے محترم دلته زموږ یو تن د تره زوی ضیالحق د پلار نوم یې میر محمد دی. تیرو څلور ورځو راهیسې د ننګرهار ولایت کامی ولسوالۍ کې د خپل واده په ورځ نادرکه شوی دی. یادونې وړ ده دغه هلک لږ څه ذهني توازن ستونزې لري. ذهني توازن یې ګډ وډ د واده په شپه ندرکه شوی دی. ټینګ جامې او تور واسکټ یې پرته نو یادونې وړ ده. دغه لاس باندې خلکوفي هم ده. که هر چاته په دې اړه باندې معلومات دي د مسلمانۍ او انساني همدردۍ له مخې دي موږ سره په دې دوه ټلیفوني شمېرو اړیکه ونیسي. اتصالات شمېرو وایم 0 8 9 9 3 2 2. یعنی 0 8 0 9 9 3 2. شمېرو دل بیا وایم 0 8 9 0 9 3 2. بلا سلات شمیروائم 0 9 5 3 2 1. یعنی 0 3 0 5 0 3 3 8 1. نو پدې اله چار چاته معلومات وي په امنګه شمیرو د موږ سره ټول سی واتس اپ شمیر هم وایم
1950 اوسله سقوط سره هغه قاچاقي لارو باندې سخت لارو باندې اروپا ته مو هکړه اروپا ته لاړو 1940 میاشت سخت لارو تیرولو وروسته جرمني ته ورسېدو جرمني منچن ښار ته چې ورسېدو بس موږ ته میسج پی اوسو چې جرمني ته ورسېدو خبرې مو سره وکړو وروسته له هغې د هغې لمبرې ټولې بندې شوې بېحې مړې ژوندی ورکې موږ ته معلومات نشته ده نو زما تاسو څخه غوښتنه دا ده که تاسو معلومات یې کوی چې جرمني منچن ښار ته رسېدلې اوس د هغې د دې لمبر بند چې وی هو مړ ژوند دی ورته موږ ته چې معلومات راکوي چې نو مهرباني به مو وي سلام علیکم
ګران ورور قیام الدین جان ستاسو پیغام د دغه نیمګړو پیغامو د جملې څخه دی ځکه چې تاسو نه یوازې چې د خپل ورکسي شخص نوم نو ذکر کړی بلکې خپل ټلیفون شمیره هم نو ویلې او ستاسو ټلیفون شمیره له بده مرغه چې موږ هم نو ونه کړای سوای چې پیدا کړو موږ ستاسو دغه پیغام خپور کړ خو لطفا تاسو خپل پیغام د سره ثبت کړئ او په هغه کې د خپل ورکسي شخص نوم نشانه او همدارس خپل د ټلیفون شمیره یا شمیره په خپل ووایست مننه
سلامونه د ازادۍ رادیو کارکونکو مینوالو ته نور الله هجران مله کابل زمونږ یو د تر زوی چې د څلور کاله کېږي نه درکه شوی دی تقریبا د شپږ دېرش اووه دېرش کلو عمر لري نوم یې نواب دی د بل ورور نوم یې ملاخیل ده جامع ہر چاہتا معلومات پیدا کرے سدارا کلری پتیش مارو منگ ہوا ہے مارا ورتوائے مارے باش مارا دا واٹس ایپ پی پہل صفر واویا چوارلس تین جلس وس ودرے یعنی صفر و یو چلور یو تین و صفر درے بلا ایک سال شمارا دا سیپر و سوا اتاویا سیپر اتاویا و سوا اولس شپاکش پیتا نه کلوی یعنی سیپر و اتا و یاو یاو شپاک شپاک سالور نه تا دیهی لیش پیغام نشه شی باقی تاست خود پرگرام که وقتی نا دخدا کامان
السلام علیکم زما یو زوی دی د مساکله ریلمن ولایت مساکله د ولسوالۍ د تختپل د کلی دی دا خونزاده خیلو د محمود الله په نامه باندې دی چې 15-14 کال کې زیات کم دغونو به کې چې ورک شي د ټلیفون نمبر یې 0-0-0-2-1-2-15-8-1 دوهم نمبر چې اتصالات دی 0-8-5-5-5-4-1-8 دا غزما د ټلیفون نمبر دی او اله خلک دی اله رنگول نوې شاد سو کې معلومات لري ما ته دې زنګوي ان شاء الله خپل د طاقت پرې چې ما قدرت رسي جو غونو څه خو سره کوم په فضل الله خدای تعالی دې مې مان قبول کړي سلام علیکم السلام علیکم
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دا حال له غونې ما له ما نه خاصه کوي چې خا ما شنو غره کا شو دې الهام پلون دا چې هر څه معلومات نو ته ورو ورو سره څنګه وشي چې ورو ورو اته چې ګر هغونه ها چې دا یو اته یعنی چې ورو ورو اتیا نه وی چې څه وتا دا په دې کې چې پیغام مې ترکې وکړ په ما
السلام علیکم د ازادۍ رادیو کارکونکو ته زموږ یو ځوان کسوی دی د صدام په نامه دی د پلار نوم یې دوست محمد دی موسی کلا د ولسوالۍ څخه ورک سوی دی تقریبا 15 کاله عمر لري او د ورکې چې دی ورک سوی دی 8 میاشتې کېږي نو که په اړه کوم نور معلومات لري موږ ته دې په دغه شمېرو زنګ ووهئ د بي سیم شماره ده 0-8-0-5-8-2-2-5 یو ځل بیا درته اعلانوم، 0508 05 8 2 2 5. دا پنځه سن شماره ده. او بل شماره درته اعلانوم، 0508 2 0 8 0 4 3 8. یو ځل بیا 0508 2 0 8 0 4 3 8. هر وخت چې په اړه معلومات لري مشته دي په دغه شمېره زنګ ووهي. الله په امان.
ازادي ټولو کارکوونکو ته السلام علیکم و رحمت الله و برکات. زه محمدین د بلخ ولایت چهر بولک ولسوالۍ د زیږي ګنواره د کلي سما اسکم. ما یو ملګری دی په نامه د محمدین تاجی عثمان زوی دی، د محمد امان، محمد رسول، نظام الدین، ملک دین او تاجی دین ورور دی. د بلخ ولایت چهر بولک ولسوالۍ اوسیدونکی دی. د طالبانو په تېر رژیم په دوهم کال باندې چې کله طالبان سقوط په حالت کې وه، هر میاشتې مخکې د کور څخه وتلی دی په دې مقصد چې زه ځم دوبۍ ته یا عربستان ته. نو که چېرې یا دی زما غږ اوري یا بل ورور د په باره کې معلومات لري، نو د اسلامي همدردۍ له مخې دي په دغه شمېره باندې تماس ونیسي. 0508 5 3 0 2 3. دا یې څاله شماره ده. او بله شماره ده 0508 5 0 0 3 0 8 2. السلام علیکم و رحمت الله.
السلام علیکم، زه عبید الله ارمنی له بلوچستان کوټي جنوبی پښتونخوا خنوزی څخه خبرې کوم. ازادي رادیو ته د پیغام ریکارډوم چې زموږ یو کوم ورکسوي عزیز شه دی ډېر وخت سره کوي د نو لوس کال سره کورونا درکدې چې مخانه کار زوی دی د غنی جان په نامه ده. نو دا غنی جان ور ته په خپل ځما आवाज اوري یا بل مسلمان ور د غنی جان په اړه معلومات لري ولتی باور وکي موږ چې تقریبا مور پلار کورنۍ ډېر زیات په خفه دي چې دا لاس کال نه کال لاس کال اوس دی د کورونا درکدې. نو کار مسلمان ور ته د غنی جان په اړه معلومات کی یا غنی جان ته په خپل ځما आवाज اوري نو مت دې په دغه نمبر باندې ټلیفون وکي نو موږ به ډېر زیات شکر ادا کوو. ازما نمبر در سایم سه پر درس او شپارس اتیا سل ولس. نمبر یو زر بیا تکرارو ما سه پر در یو شپارس اتا سه پر یو دبل جرو یو و. نظمه را تفانش میراده ازادی رادیو زنده باد پیغام نشده دو پیدا.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. زما ولای عبدالملک ته هلمند د ولایت ته کجې کې د ولسوالۍ د نانخیلو د کلي اوسیدونکی. زما یو ماشوم زوی چې په عمر باندې د 5 کالو یو نیم کال کېږي چې د خپل کور څخه ورک سوی دی. نوم یې مصباح الله دی، په بل نامه نانوک دی، او دا یې نقشه ده چې ډنګر او غنمرنګ هلک دی. د خپل پلار نوم یې نه دی زده او د خپل ورونو نومان یې زده دی چې محب او صدیق الله دی. نو د هر مؤمن ورور سره چې وي او یا معلومات وي د الله درزاده فار دي و مشته په دغه شمیره باندې زنګ وهي. دا شمیره ده زما 0 و 4 9 و 2 و 1 و. بیا هم درته وایم 0 و 4 9 و 2 و 1 و. والسلام باحترام.
نزدیر د ټول کارکونکو او دمت السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زما د کازو شکی ولانه میجو د نایزت لازوی د پنجل مسجد زابل ولایت ته فردول سوال دی راګه د کلی وسیدون کی دي. عمر او سیویش کار دی په قدیمه انا او پرنګ نمبرنګ لهجه یو سکی زده د مدرسې طالب دی. یو کال کیږي چې خپل کور زخه نادره کړي. نو که هر مسلمان ورور کاغه ته پنسان په داخل کې او بهر کې چیز مشرق اوری یک کچای دلوی یا پا دیوان معلومات تری دا اللہ در زیر پر دی پلانی شمی روز مشرق رالی کونی سی و این شرق دخپل طور مطابق جایزه هم مرکبو 0 او 9 4 9 5 1 0 0 او 8 2 2 2 3 0 او 2 8 0 9. و زمر دو اٹسلاب شمی را ده 0 او 9 4 9 5 1 0.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو ته د زړه د کومې سلامونه وایم. زموږ د یو اکاز وی دی د یلمن ولایت د باغران د ولسوالۍ دی محمد نسیم نومیږي. شپږ میاشتې کېږي چې دا درکه سوی دی او دغه عصبي مشکل لري، نو هر مسلمان ورور کې په اړه معلومات لري د مهربانۍ له مخې دي پر دغه شمېره اړیکه ونیسي. 0 اویا 191 0 8. خدای ملسه وسلام.
سلام علیکم روشن صاحب، تاسو د ازادي سو برنامې ټولو اوریدونکو ته سلامونه. اله د چشبه یاست جام پر ادیم د هلمند د پیغام پر زما زموږ یو ګران دوست هغه محمد نمیزی د محمود لا کال زیدی یو کال مخکې له خپل کور نه درک شوی دی. هر چاته کې په حال معلومات یې مې خپل ځاغه وي زما سره په دغه ټلیفون کې به اړیکه ونیسي. په دې په شمېره ده 0 1 0 8 2 3 4 8 4. یو بل شمېره باندې 0 1 0 5 2 3 2 0 5 2. شمېرې زه بیا تکراروم 0 1 0 8 2 3 4 8 4. 0 1 0 5 2 3 2 0 5 2. سلام شمېره ده 0 1 0 8 8 8. نوی یو شپېته یعنی 0 1 0 8 2 0 9 2 0 9.
السلام علیکم د زابل ولایت نو بهار ولسوالۍ د جمعیت د کلي د جلال الدین زوی د میرزا خان په نامه له کوره څخه نادرکه ده. نو که چیرې دغه پیغام یو څه زر خپور شي او د دغه ورکې معلومات چاته وسي، نو موږ ته دې پر دغه نمبر حالا کې 0 1 0 8 5 0 2 5 5. نو دا پیغام که چیرې څه زر خپور شي ډېره مهرباني به وي. د ازادۍ راډیو له کارکوونکو څخه مننه.
سلامونه روشن سے محترم تا تو آزادی ٹول خگو تیو خاص سلام ممدا وحمو بہن روشن سے وہ پیغام دا سر پریدم ورکشوی عزیزانو کی محمد اللہ سہر ننگرار ولد دا کامی والا سالی نمی دا سر تماس نیولی. روشن سے محترم زما ترزوی حمزای ولد دل محمد ترسو ونی ترمخ کی کابل تا پر لا ورکشوی چې هر چاته معلوماتي د همدردی د مه دې من سره په دې دوه خبرګو شمارو اړیکه ونیسي. 0 1 3 5 5. بل شماره اتصالات خام 0 1 5 5 9 3. روشن سے محترم تاسو نم دا ہلہ دا چی تاسو زمان دا آغا بار بار نشر کی او چار چا پیدا که آغی تا منگا تو پا هم ورکولیش. روشن سے تاسو ندیر مننه چی منگ تا مو دسی خپرونه پا لارا و آغا کلی خواه.
سلامونه روشن صاحب، تا ته د ورکسو عزیزانو پروګرام ټولو اوریدونکو ته هیله ده یو وخت ټول ورکسوي دوستان له خپلو کورنیو سره یو ځای سي. زه نبی الله زابلی د زابل لرغمداب ولسوالۍ شیګان کلي نه خبرې کوم. یو ورک دوست لرم، هغه هم د زابل ولایت لرغمداب ولسوالۍ شیګان کلي اوسیدونکی باریک دین د درمن خان کاکا زوی د نور الدین ورور. څلور میاشتې مخکې له خپل کور نه د کار په بهانه د کابل پر لور یې حرکت کړی ده. له هغې ورځې تر نن ورځې موږ او کورنۍ اړه هیڅ معلومات نه لرو. باریک دین ډیر کاله عمر لري، په نشي توکو هم روږدی ده. کورنۍ کې ماشومان مور او پلار ورته د انتظار شېبې شماري، سخت ورپسې په خفګان دي. که هر څوک د باریک دین په اړه معلومات لري، مهرباني دې وکړي له ما نبی الله زابلی سره دې په همدې دوه شمېرو اړیکه ونیسي تر څو د معلومات له خپلې کورنۍ سره شریک کړو. زما د تلیفون شمېره د افغان بیسین 0 1 0 5 0 5 0 5. تکرار 0 1 0 5 0 5 0 5. او اتصالات سی واتساپ هم په کشته دی 0 8 5 5 5 8 1 0 6 8. تکرار 0 1 8 6 5 پنځه یو اته شپږ نبی الله زابلی د بارګدین زابلی په لټه.
د ازادي راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته ټول ته سلام وایم. بعد له سلامه زه د ولایت کابل نه نوم مې احمد دی. زما د دوه درې میاشتې کېږي چې زما وراره ورک دی، نوم یې حمیدالله دی. که چا لیدلی نو د ثواب له خپاره په دې شمېره زنګ ماته ووهي. صفر او صفر درې وارې پنځه، بیا دوه پنځه، بیا اووه شپږ. دا زما نمبر دی، شماره بیا وایم: صفر اویا پنځه سوه پنځه پنځوس پنځه ویشت شپږ اویا. دا زما نمبر دی. نو کار چا لیدلی کور مې په کابل ولایت کې دی، تیز شماره دې زما سره په تماس کې ونیسي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زاغ گل د هلمند ولایت د گریش د ولسوالی سره پاری کی ته روشن صاحب تا ته سلام. د ازادی رادیو ته کی به ټول ته زما سلام ورسیږي. بعد سلام زمر یو د ما زوی د منیر په نامه دی. تقریبا د 15 کال کیږي چې زمر څخه نه درک سو دی، سپاره معلومات نه لري، د کور وتل دی بیا معلومات نه لرو. نو کدی خپل زما ژغ اوري په یو بل څوک د پاره معلومات لري، زمر سره په دغه نمبر باندې معلومات وکي: صفر و اته څلور اووه څلور یو و پنځه یو. شمېره ځل بیا تکراروم: صفر و اته څلور اووه څلور یو و پنځه یو. واټساپ هم پر پاره دی، ساده زنګ د پاره هم ده. سید ورور علامه وساته قلم مل. السلام علیکم.
د غزنی د ولایت د مقر د ولسوالۍ د کوچپوفنج علاقې د ملي د کې اوسېدونکی یم. ما یو هلک ورک ده د دیارلسو سپکسو قدرو به وي. اختر محمد نومېږي، د نعمت دا زوی ده. هر چا ته معلوم وي په دغو اسمانه ته د حال ور: صفر اووه 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 صفر درې وارې نه نه درې اووه دغه اسمانه ده.
ګران اوریدونکو، ستاسو د رکوسو عزیزانو او دوستانو د هر څه ژر پیدا کېدو په هیله د نن ورځې خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تاسو بیا هم خپل پیغامونه موږ ته د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو د سیستم له لارې او یا هم د واتساپ له لارې موږ ته راولېږي. موږ یې هرو مرو درته خبرو. تر راتلونکي خبرونې پورې چې بیا به هم په همدې ورځ او همدې ساعت ستاسو په خدمت کې یو، تاسو ته سوکاله ژوند او بشپړ روغتیا غواړم. د خدای په امان مختمو ګلن.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ: 00420221211415.
د ازادي میلمه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو له میلمه سره نن زه اسمت څاروانیم. زموږ دا ځانګړی میلمه لیکوال عبدالوکیل سولمل شینواری دی. په زلونو یې د استوګنې ځای بدل کړی خو نن سبا په لندن کې اوسي. له ده مې وغوښتل چې په پیل کې راته ووایي چې کوچنوالی چیرې تېره کړی او چیرې زیږېدلی دی.
زه خو په خپل ولسوالۍ په خپل کلي کې په اس کمینه دولت خېلو کې زیږیدلی یم او کله چې د مکتب شوم د خوندي ترتلو نو په هغه وخت کې لا دا غینه د مخه، یعنی زه به څلور کلم پنځه کلم به وم چې خار تر کډو شو جلال آباد ته. بیا په خار کې چې نو کلنو ما خوندي ته لاړم او د میا عمر لمرنۍ خوندي مې ولست، بیا به میخانیکی لیسه ولست.
د لمرنۍ ښوونځي وختونه په یاد دي. له ډېرو خلکو خپل هغه د ابتدایي ښوونځي وختونه ایر دي. تاسو په یاد دي کوم معلم مو په یاد دی؟ هم صنفیان مو په یاد دي؟
تمام لمرنۍ کلونه خو مې هغه د جګو هغه د پوهنتوني دورونه هم ښه په یاد دي. زه فکر کوم دا دغه به یو عمومي او مرکزي خاصیت د انسانانو چې د کوچنیوالي یادونه ډېر پاتې کیږي. نو یاد نو ما خون کی مم پیادی یو زمنګ همیشه کله چې ورسره مخامخ شم ورته یادوم دلته استاد شاه سوار سنگروال سرمعلم هم تیر شوی دی او مدیر د لیسې هم تیر شوی دی نو ام سیمپیان هم طبعا ستا دی او په یاد مې دي ځینې نورې دنیا ته خواره شوي دي ځانې افغانستان کې دي.
سلیمان صاحب تاسو ویل چې میخانیکي لیسه مو ولوسته، څنګه وشو چې دې خواته مخه کوي؟ ستاسو خپله خوښه وه که د کورنۍ خوښه وه چې میخانیکي لیسه ولولې؟ او څه مو ولوستل، څه مو پکې زده کړل؟
دا په زړه پورې پوښتنه ده او ماته یو بد احساس راکوي اوس هم چې راغلیم، ځکه دا انتخاب البته د دې انګیزه ساده وه. هغه وخت کې داسې تصور کېده چې که کانکور کې کامیاب شي خو هغه دی بیا سړی پوهنتون لوستل چې پوهنتون فارغانو ته کار چانس و د ماموریت ورکول کېده. اما د دولسم پاسانو دپاره د ماموریت چانس ډېر کم و، نو ما په دغه حساب باندې دغې لیسې ته لاړم. او بل په دغه لیسا کې د غرمې ډوډۍ م ورکوله، خو انګېزو زه دې لیسې ته اړویست لاړم. منته دا زما یو خراب انتخاب و او ځکه چې کوم مضامین مې باندې چې دا لیسه ولاړه وه هغه ډېر هغه مضامین البته زه په هغو کې ډېر ناتوانه وم. د هغې اساسات ریاضي وه، فضل فزیک و، اندرسه وه، تخنیکي رسم و، او دا هغه مضامین و چې زما د ابتدانه ورسره نه وه جوړه. اگر که زه په خپل ښوونځي کې تر شپږم سیمپم پورې اول نمره وم، تر اتم سیمپم پورې اول نمره وم، خو دلته به په ما باندې ډېر زیات فشار به ما په ځان راوسته چې زه څلورم او پنځم نمرې ته لاړم. هغه نمرې مهمې نه دي، خو هغه په ما باندې هغه مضامین ډېر درانه تمامېده او ما نه شو لوستی. نو بیا د هغې نه بل انتخاب چې و هغه هم په ما باندې بیا تحمیل شو، بیا هغه د نظامي تحصیلاتو چې زه بیا شوروي اتحاد ته لاړم، هغه هم زما د خوښې انتخاب نه و. هغه هم د شرایطو محصول و، چون په افغانستان کې جنګ و جګړه وه. اولته داسې یو شرایط و چې دولسم نه فارغ شوې د کانکور ته به اجازه نه درکول کېده، عسکری ته به جلبولي. نو زه له دې ویرې اگر که زه عسکرم شوم، خو له دې چې د عسکری نه خلاص شوم او عسکری به هم دوامداره وم، هغه د دوو کالو په ځای به بیا څلور کالو ته شوم، نو زه هغې چې دا عسکری اوږده نه شي او د دې او داسې یو تصور را سره و چې بېرته راګرځم په افغانستان کې به آرامي، نو بیا همدا نظامي تحصیلات ما غوره کړ. هغه هم زما د خوښې انتخاب نه و.
نو بیا تاسې پخوانی شوروي اتحاد ته لاړې او نظامي زده کړې مو په څه برخه کې وکړې، څومره مو وکړې؟
هو، نظامي برخه کې ما زده کړې وکړې، عالي تحصیلات د ماستري مې واخیسته په پیداګوژۍ کې، عسکري پیداګوژۍ کې. نو هلته ما تاکتیک او نظامي زده کړې د سیاسي زده کړو سره څنګ په څنګ ولوستې په دغه پوهنتون چې و هغه پوځي سیاسي پوهنتون.
تاسو زه او شاید ډېر نور خلک د یو لیکوال په اسو پیژني تر دې چې یو پوځي. زه په خپله د اول وار لپاره دا له تاسو اورم چې تاسو نظامي زده کړې هم کړې دي، لیکوالۍ ته مو کله مخه کړه؟
او لیکوالی خو زه په شپږم ټولګي کې وم چې یو شعري قریغه راته پیدا شوه د شعر سره، د شعر توان مې ځان کې ولیده. نو له شپږم سیم نه وروسته زه د ادبیاتو دنیا ته راغلم او شپږم سیم کې وم چې ما لومړنی شعر ولیکه د پسرلی ته ډالې سوه و، پسرلی پکې منعقد سوه و. بیا هغه شعر ما ولیکه، زما یو استاد و سید محمد طاهری بنا نومېده، هغه بیا راته تاثیر کړ، هغه شعر په نګرال ورځپاڼه کې چاپ هم شو. بیا د هغې نه وروسته نو ما په هغه وخت یو ژانر و په ادبي ټوټو په نام باندې هغه به ما لیکلي او شعرونه. نو له هغه وخت نه چې ما د ادبیاتو سره ملګرتیا سو، بیا وروسته ډرامه لیکلو سره توان هم را کې پیدا شو، نو ام می ادبیات خراتل او ام د تیاتر او د سینما دنیا ما ز په یولسم سیم کې اومه چې ما اتا رادیو داستان ولیک پر لپسی او د رادیو افغانستان نه خبرم شو غچ اور په نام معنی نو هغه ما د خاطره مو
طبعا تاسو ادبیات ته لشر شروع کړی ده خو وس لنډی کیسې ډیری لیکي لنډی کیسې مو کله پایل کړې
او شیرونه نو ما د شیر لیکلو دوره ډیر لنډ وا او یو هغه چې ما د توان په ځان کې نه لیدل چې یو ښه شاعر درسم نو ما شعر پرې خو دا وخت او بیا ما کیسه لیکلو ته مخه کړه کیسې نو ما لیکلې دي په ما دولسم سیم نه چې زه بیا خلاص فارغ شوی ما کیسې مې لیکلې شعر مې نه دی لیکلی او بیا نو کیسې مې لیکلې خو بیا وخت په کې راغله البته هغه لومړنۍ کیسې به هماغه سي ابتدایي وي هغه سي پاخي به نه وي خو ډېرې محدودې وي بیا چې زه لوړو تحصیلاتو ته راغلم هم کیسې مې ونه سو لیکلی دا هېڅ شی مې ونه سو لیکلی غیر له خپلو زده کړو نه نو بیا چې بیرته وګرځېدم د لوړو تحصیلاتو نه وروسته افغانستان کې بیا افغانستان کې ما هم کیسې لیکلې هم د روسي ادبیاتو نه ژباړې کولې البته دغې اقتصادي انګیزه لرو ده ما یعنی ادبي آثار دومره ونه ژباړل لکه معلوماتي آثار او نور هنري آثار چې په ژباړو باندې مې ډېر وخت و کله کله به د تلویزیون دپاره ډېرې محدودې لنډې ډرامې ما لیکلې دي او د ځینو خپرونو دپاره به ما ځینې ترجمه یې کولې
تاسو وویل چې پوځي زده کړې مو هم د دې لپاره کولې چې لاسکری ځان خلاص کړي نو په شوروي اتحاد کې چې مو کله زده کړې پای ته ورسولې بیا چې بیرته خپل هیواد ته ستنېدی تشویش در سره نه و چې بیا ممکن جنگ ته واستولې شي
تشویش خو بیخي را سره خو ما درته زما تصور دا و چې 15 کال وروسته خو به ممکن دلته باور مده و چې دلته به سوله راځي نو بیرته چې لاړم جنگ لا ډېر سوی و
تود سوی
و تود سوی و نو هلته بیا ما د ښه مرغه ډېر هڅه وکړه زه ډېرو سختو ځایونو ته ورکړم خاندار ته زه ورکړم خو زه لا نړم زه نه نړم او بیا درې څلور میاشتې مې هڅه وکړه چې په کابل کې پاتې شم نو زه بیا په کابل کې د ښه مرغه یو پوهنتون جوړ سوی پوځي سیاسي پوهنتون په هغې کې مقرر شوم هلته یو دوی په تشکیل کې یو مجله لرو ده د هغې مجلې مسؤول مدیر شوم اگر که هغه مجله بیا هغه پوهنتون کله چې روسان راووتل پوهنتون هم بیرته لاغوه شو او کله چې دا سیستم د کمونیزم مخ په ختمېدو نو ځینې تشکیلات د افغانستان د پوځ نه ووتل نو دا پوهنتون لاغوه شو بیا زه لاړم یو تعلیمي غونډ ته بیا له هغې نه راغلم د یو اکاډمۍ وه تخنیکي اکاډمۍ وه په دفاع وزارت په تشکیلاتو کې بیا هلته ښوونکی شم وروستۍ وظیفه مې هلته وه نو له ښه مرغه د جبهې ته لا نړم او په جګړه کې ښکیل نه شوم ښه مرغه
یعنی لومړنۍ رسمي دنده مو په هغه پوهنتون کې د مجلې مدیریت و
بله بله بله
او مجله څومره خپره شوه څو ګڼې خپره شوه او څه ډول مطالب یې درلودل
مجله خبره کېده چې داسې حالات ډراماتیک راتلل هر څه بیا دغه پوهنتون بیخي بیا لاغوه پوهنتون موده هم ډېره لنډه وه یو نیم کال هغې دپاره خو تیاریانې وې بس هغه ونه شو بیا هغه مجله همداسې پاتې
سلیمان صاحب تاسو د حالاتو له ګډوډېدو خرابېدو سره له وطنه مهاجر شوی او څومره چې زه پوهېږم تاسو په بېلابېلو هېوادونو کې اوسېدلی یاست لومړی چیرې ولاړی او هلته مو څه وکړل
لومړی لاړم پېښور ته پښتون خیبر پښتونخوا ته هلته یوه اداره وه د افغانستان د د آزاد لیکوالو د افغانستان د آزادو لیکوالو ټولنې په نامه یو اداره وه، او هغې یوه اونیزه لرو ده په نوم د وفا هلته په کار وګمارل شوم. دا په اول کې د هغوی داسې فریلانس خبرې حل شوم، وروسته بیا دایمي دنده مې هلته اشغال کړه، او دې تر څنګ ما هلته یو د بی بی سي یو اداره وه سوپر اوپرا په نوم د نوي کور نوي ژوند مدیریت کوله. هغه سوپر اوپرا کې نوي کور نوي ژوند په پروګرام کې هم زه ما برخه واخیسته، د هغې برخه هم شومه. هلته مې په دې ډرامه کې د تمثیل کاوه، لوبغاړي په اسمه هلته مې هم دنده اجرا کوله.
څومره وخت په پېښور کې وی او بیا له هغه ځای نه اروپا ته لاړې؟ څنګه
پېښور کې درې کاله وم، او په 1950 په اواخرو کې بیا اروپا ته راغلم او په سلواکی وم.
په سلواکی مو څومره وخت تیر کو او څه مو کول؟
په سلواکی نو تقریبا داسې ونیسه 12 کاله وم سلواکی تیر کړي، او سلواکی مې آزاد تجارت کاوه.
سلواکیا ته څنګه ولاړې او بیا مو سلواکی ژبه هم زده کړه او که څنګه؟
نو زه خو اصلا انګری ته راغلم په یو بلنلیک له مخې، هلته یو درې میاشتې وم، بیا نو د انګری نه بیا سلواک ته په تورو لارو راواوختم، او بیا مې هلته پاتې شوم، هلته اقامه راکړه، بس هلته مې بس کار او ژوند پیل کړ په برتسلاوا کې.
تاسو اوس په لندن کې اوسئ، د ځکه مې په پیل کې وویل چې ستاسو د مهاجرت ژوند ډېر اوږد دی، بېلابېلو هېوادونو ته تللي یاست، لندن ته ولې ولاړئ؟
لندن ته څو دلیل و. یو خو زه له مېرمنې سره وم، مېرمن مې افغانه وه، په خپله په سلوا کې زیاتره افغانان چې وو هغه محصلینو چې فارغ شوي وو، او بیا وروسته په افغانستان کې د جګړې له وجې بېرته نه وستانه شوي، او لویې برخې هلته له سلواکو مېرمنو سره ودونه کړي وو. هلته افغاني کورنۍ نه وي، او زما مېرمن یو ډول د پردیتوب احساس کاوه هلته. نو دلته لندن کې په خپلوان هم ډېر وو، نږدې خپلوان تر لرو خپلوانو او دوستانو تر څنګ یو ځای، دلته د افغانانو لوی شمېرې موجودیت موږ دلته اړو ایستو چې راشو.
سلیمان صاحب، څومره چې زه خبر یم، تاسې چې له کله په لندن کې اوسئ لیکوالۍ ته مو زیاته توجه کړې ده، په سلواکیا کې هم همداسې وو او که نه هلته موقع نه درکوله؟
سلواکیا کې که رښتیا درته ووایم و توجه مې په دې وروستیو کلونو کې ورته راواوخته، کله چې دېخوا دغه د لندن ته د راتګ په درشل کې په دغو کلونو کې هلته ډېره موده، یعنې تقریبا داسې ونیسه چې 8-9 کاله ما هلته لیکنې نه کولې. خو یوه بله خبره وه چې ما د نورو ادبي فعالیتونو سره ملګری وم، او زه فکر کوم چې په جرمنی کې او په هالند کې چې څه فرهنګي ټولنې وي د دوی سره متداومه ما رابطه لرو ده، او د دوی په هر ډول ناستو کې زه فعال پاتې شوم، نه یوازې تش ورغلی مګر او عملی برخه ما اخیستې، ډیرو سره ما مرستې کړې دي. نو خپله لیکنې مې روغتیا خبره ده چې کله چې لندن ته راغلم دغه د لیکنو سلسله مې دلته له سره پیل کړه، او دوامداره لیکنې کوم دلته. دا روغتیا ده چې
د خپلو آثارو په اړه راته وایست.
د آثارو په باب نو ما تر اوسه 9 داستاني ټولګې خپرې کړي دي، او په درېو مجموع هم دا اوس کار کوم. دا مجمع درې ځکه دي چې ځینې ځانګړي ټولګې لرم، یو د ځانګړو نه د ښځو مورد کې ده، یو مجموعه لرم په نوم د رنزوري لی بلا مجبور ټولګه ده چې اغزن پالنګ میږي دا ځلې په دې معنی کار کوم دا درېمه مجموعه معنی اوس کار کوم چې ناګا ټولې کیسې د افغان ښځې هیلی او دردونه او امیدونه او ستونزې منعکس کړي. نو بله مجموعه چې دا هغه په موسیقۍ باندې ځانګړې کیسې دي او بله مجموعه چې دا ځینې متفرق کیسې دي هغې سره هم ځینې نور کیسې او ځای کوم. نو په درېو مجموعو باندې همدا اوس کار کوم داستانونو.
څنګه تاسو توانېدلی یاست چې تقریبا په عین موضوع باندې مثلا تاسو موسیقي یادوي دومره کیسې لیکي چې هغه یو ټولګه شي؟
نو موسیقي ما د پاره اصلا نه پوهېږم. زه موسیقي ته له یو بلې دریڅې ګورم. هغه دا ده چې دغه یو ټاپیک دی چې اصلا صحیح بحث نه دی شوی. او موسیقي به معرفي شوي د موسیقي هنر یا په افغانستان کې د موسیقي د ودې
سره ملسب لکه زما منظور دا دی چې اوس که یو څوک په موسیقي باندې کتاب لیکي یا څېړنه کوي نو هغه یو بحث دی، نو ټول تمرکز به په هغه موضوع وي. لیکن کله چې څوک داستاني ادبیات لیکي هغه بیا په یو موضوع باندې ډیر نه دی لیدل شوی چې یو څوک دی په یو موضوع باندې کیسې ولیکي.
او خو همدغه ته همدغه خبره مې کوله کنه چې دا چا نه ده لیکلی او زما دپاره د موسیقي یو داسې ټاپیک دی چې دا یو د یو درد زیږنده د یو 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 بل نو ارزښت زیږنده ده د یو بل نو دیدګاه زیږنده ده. او نیمه نه چا کار نه دی کړی. ما هغه دا دی چې یعنی زموږ په ټولنه کې چې سړی هنرمند کیږي له کومو ستونزو نه تیریږي، له کومو اغزنو لارو نه تیریږي، له کومو دریابونو نه تیریږي، له څومره خطراتو نه تیریږي. د دې دا مختلف اړخونه هرې کیسې کې ما راخیستي دي. فرضاً یو قصه کې ما ناشناس قصه کړی، خو دا هغه ناشناس نه دی. شاید هماغه ناشناس وي، له بلې خوا هغه ناشناس نه دی. ما اصلا هغه ناشناس معرفي کړی دی. د ناشناس په وجود کې مې ټول هنرمندان یعنی زمنګه په قبایلي ټولنه کې چې څوک هنرمند کیږي سندرغړی کیږي هغه له څومره خطرونو د کور نه نیولې تر ټولنې پورې د څومره اهانت هغه کیږي او حتی د خودو په مرګ تمامېدای شي.
لکه چې شوي هم بیا داسې
او شوي د هر هنرمند چې تاسې دا کیسې واورئ دغه تر شا یو لوی تراژیدي پرته ده، یو لوی دردونه پرتی د هر یو. خو دا نو زه غواړم چې دا دغه دردونه په یو شکل او دغه روایتونه دا هنري کړم او کیسه کړم.
بله سلیمان صاحب، تاسو له شعر پایل وکړو بیا مو ډرامې لیکلې دي او ژباړې مو کړې دي. اوس تاسو معلومیږي چې تاسو یوازې کیسې لیکئ او لنډې کیسې لیکئ، دلیل څه ده چې لنډې کیسې یوازې لیکي؟
دا ښه پوښتنه ده. که روغتیا درته ووایم سروان صاحب، دا درې څلور پرلپسې کلونه زما تصمیم دا دی چې زه یو څه وخت لنډې کیسې پرېږدم، ځکه چې دلته هم دوستان له ما دا پوښتي چې دومره د کلونو د داستاني پنځونو تجربه لري ولې ناول نه لیکي. همیشه دا پوښتنه رانه کیږي، هم د خپل وطنداران او ماته خارجیان او هغه هم لرم څه ورته وایي د طرحې د ناولونو هم لرم. خو دلته ګچ دي چې ځینې داستانونه دي چې ما سره څو کلونه ژوند کړی یو ډول او اوس مې هغه نه پرېږدي. زه وایم چې دغه تکمیل کړم، دغه سوژې چې ما سره دي او یو څه مې په ذهن کې اوختي راوختي پخې شوي دي، نو بیا به زه هغه ناولونو مانې او غیله ناولونو ما خو تاسو ته وویل چې ما یو څه توانایي په ډراماتیک هنر په پنځونه کې هم لرم. نو حتی سناریوګانو ته مې نیت دی چې ځینې ولیکم، یو بشپړ تیاتر ته مې نیت دی چې ولیکم،
نو اوس خبره د داستانونو دا ده چې ځینې مجموعې ځینې داستانونه ما سره شته، هغه نیم لیکلي نیم پاتې دي، یا ځینې لیکل شوي دي هغه تکمیل نه دي. نو په دغه حساب باندې زه دغه داستاني پنځونې لنډ داستانونه البته دا مې اصلا معنی دي چې زه نور ژانرونو ته لاس واچوم او هغه هغې برخه کې خپله تجربه د نورو سره شریکه دغه علت
او د ژوند د دومره هسکو ژورو په منځ کې حتما انسان خاطرې لري، ځینې ډېرې جالبې. تاسو کومه خاطره لري؟ خصوصا که د هغه دوران خاطره په یاد وي چې کله په وطن کې وي او کله بیا مجبوره شوی چې شوروي اتحاد ته لاړ شئ او پوځي زده کړې وکړي.
خو زه به د ادبیاتو بدې خاطرې هم درته ووایم او ښې خاطرې هم درته ووایم. بدې خاطرې زما دوه داستانونه وو چې حتی زه پکې د مرګ تر سره دا ګواښل شوی یم. یو داستان په نوم د زنګونه اټکلونه، او بل یو داستان دا مخکې مې درته وویل د ناشناس. نو دا بدې خاطرې دي. او ښې خاطرې هم دا دي چې کله مې لومړی شعر چاپ شو هغه وخت کې، او بیا تر ډېره پورې زه نه پوهېدم چې په افغانستان کې ادبیات د دولت لخوا حمایه کېدل، لیکوال او شاعر ته اقزامې ورکول کېږي. زه په دغې نه وم خبر. رښتیا تاسو ته ووایم تر ډېره وخته پورې دولسم ټیم کې هم د ادبي ټوټې او ځینې مقالې مې لیکلې. یو کال وروسته خبر شوم چې دا خو اقزامه لري چې لاړم تقریبا د واتو مقالو او ادبي ټوټو اقزامه مې واخیسته. یعنی دا یو ښه خاطره وه ماته. کنه یا فرضاً چې ما دا راډیو ډرام ولیکه هغه وخت یو نیم زره افغانۍ ډېر شی و، او د یو خون کې معاش و. نو ما په اوله ډرامه ما په څلورو ورځو کې ولیکله راډیو داستان چې پرله پسې خپور شو. نو دا
تاسې د ګواښونو خبره وکړه چې د دوو کیسو په خاطر ګواښونه درته وشول، دلیل یې څه و؟
یو داستان خو چې وغه زنګونه اټکلونه ما هلته یو څو پکې منعکس کړه چې مزاحمتي تلیفونونه کوي، هغه بیا یو چا ځان ته منسوب د دغه سړي دغه زوی دغسې کارونه کړي وو، او وایې سرګذشت پت شوی و، او تا کټ مټ د هغه درحالې چې اوس خو هغه وخت تیر دی دغسې نه و. د هغوی د خوا تعدیل شوم او خواله دا و چې د هغې وخت کې اروپا ته راتلم، که اروپا ته نه راتلی نو مشکلات هم راته ایجادېدل. او دا بل داستان چې و د ناشناس داستان و. د ناشناس داستان ما خو تاسو ته مخکې و چې ناشناس داستان ما د ناشناس هنداره کړې وه د ټول افغان یا پښتون هنرمند چې دی چې کله سندرغړی کېږي، یعنی له کومو اغزنو لارو نه تیریږي، له کوم موانعو نه تیریږي. ناشناس خو همدا نوم یې خپله ناشناس په همدې خاطر انتخاب کړی چې خپلوان یې په ونه پوهېږي که نه. خو دا د نوم خبره نه وه، یعنی خو ویره همدغه ځای نه شروع کېږي. دا که ته د قمرګلې ژوند ته لاړ شي، حتی دا احمد ظاهر کیسې که ته واورې، دا لا نه دي چا ویلي، خو زه ته نه خبر څه وایم. ما سره یې دلته یوه د تره لور وه چې هغې ما ته کیسې کړي چې د ده څومره هارمونی ماتې شوي، د ده څومره اکارډیونه مات شوي، تر څې چې بیا وروسته دی بیا کورنۍ دې ته حاضرېږي او ده ته ازادي ورکوي. یعنې مخکې دې نه چې دغه شي ازادو کنسرتونو ته راځي، دی د څومره وهلو او ټکولو نه او د تحقیرولو نه دی تیر شوی دی. نو دا د ناشنل کیسه هم چې ما ولیکله، دا ځینې کسانو دغه ناشناس هغه که چې دا خو تا دا ناشناس کیسه کړی دی، او دا ناشناس داسې نه دی، او ناشناس پلار تا دلته مولوی دی، او د ناشناس پلار مولوی نه و، او تا ناشناس مور یاده کړې ده، او داسې دی. نو دوی بل ډول دا کیسه واخیسته. اگر که دا کیسه ما بیا یو وخت کې د خپله د ناشناس سره شریکم که بیا ما ناشناس تم دا ویل چې ناشناس دا کیسه ګوره د دین دا پوهاوی متفاوت دی ناشناس هم یعنی دې کې کومه خبره نه لرو. ده
ډیره مننه، ډیره مننه، خوشحاله دی خدای پامان.